ویزه لاسوهنه ونه منی. فیسبوک شبکې د جولای په یو دیرشمه ویل داسې هڅې کشف کړي چې خی د ټولنیزو شبکو له لارې د امریکا د کانګرس پر روانو انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره کار کوي. فیسبوک ویلي د اداره نشي ویلی چې دا کار روسیه کوي، خو په ټولنیزو شبکو کې چې د دې هڅو کومه طریقه کارول شوې هغه له روسیې سره تړاو لري. په واشنگټن کې د روسیې سفارت بیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دا تور رد کړی دی. دوستانو خبرونه مولا آزاد ایرادیو نواوری دل لمړی به مخکخه خزی پروگرام وړاندې شي. یوسف خان زدرانی دروري ورپسې نیمنړی له یاد مباسي.
مخکخه خزی
بلې درنو اردوونکو لخپل همکار اجمل ان څخه مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ ورستي خبرونه یې درواورول. هغه سي چې تاسو خبر یې نن دوشنبه دا او د دوشنبه په ورځ له 2 تر 3 بجو د افغانستان کې د فعال میرمنو دوونډه کار او مبارزو پاړه 2 اونیز خبرونه درته لرو. د مخکې کې خزي او نیمه نړۍ هغه خبرونه دي چې تر 3 بجو یې را سره اوري. نن د مخکې کې خزي په خبرونه کې د شکریا جلال زئی سره آشنا کیږي. شکریا جلال زئی د افغان میرمنو د همغږی د پراختیا د موسسې پخوانی رئیس ده. هغه د اقتصاد له پونځي فارغ شوی او د افغان ټولنې د پرمختګ لپاره په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی. د دې ترڅنګ د نیمه نړۍ په خبرونه کې د فرشتي غنی سره معرفي کیږي. فرشتہ غنی د میدان خار نوی خارواله ټاکل شوی ده. د هغه سره د نیمه نړۍ په خبرونه کې فرشتہ غنی مونږ معرفي کوي او راپی جنې ظریفه غفاری څوک ده، تر دې دمه څه کارونه کړی دي. د نیمه نړۍ په خبرونه کې لفرشتي غنی او روح ورسته د نیمه نړۍ خبرونه ترازو چې تاسو درنه اوردونکو هم کولای شئ سره په بحث او خبرونه کې ګډون وکړي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلاس کلنې د انجلی لپاره تکل سوي ده.
خو که تاسو وای چې دا به بلار شالت به یو خوش کې وبي، ما ول دا غدا غون زما پر لري پاتې د زاغه شتنه
د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی.
سلامونه مې ومنئ، زه همایون هیوادیم. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې د میدان خار لومړنۍ خارواله ظریفه غفاری در پیژنو.
لومړنۍ زده کړې د مکتب دوره ما په کابل کې.
د افغانستان غونډې په سنتي ټولنه کې د یوې خزینه خارولې دنده او فعالیت به څومره د سیمې خلکو ته د منلو وړ وي؟
خلاص نور دې نه د څه غوړي درځي شاروالو.
زما په ګومان د خزبه وکړې شي
چې د خبرونه کې بعد میدان خار د سمسورولو او جوړولو لپاره د غلي غفاری پر هدفونو، ستونزو او راتلونکو پلانونو خبري وکړو. ور سره بعد د سیمې زور قانونو د خپل واکې ادارې او د خلکو نظرونه واوري او د خبرونه په ورستي برخه کې د کابل د ولایتي شورا د ایوي غړي مرکه هم هیروي.
روسته یو کلونو کې افغاني خزي په سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي، فرهنګي او داسې نورو برخو کې خې وزلی دي. خپل ظرفیتونه یې لوړ کړل او حکومت وتوانید لدی ځواکه د حکومت ولې په بیلابیلو برخو کې کار واخلي. چې تازه د مادو خزي د میدان او نیلي خارونو لپاره د خاروالانو په توګه وګمارل شوې. که څه هم د دایکوندی مرکز نیلي خار لدی په خو هم د یوې خزینه خاروالي په ولکه کې پاتې شوی او د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په وخت کې د لنډی مودې لپاره د نیلي خاروالۍ د یوې خزي په لاس کې بخو د لومړی ځل د چي د میدان خاروالۍ څوکۍ یوې خزي ته ورکول کیږي. د میدان خار امنیتی سونزو او سنتي ټولنه کې د پرتو باورونو لکبله تر دې مخکې خزو دي تزړه نه خکاو چی د دې خار د زرغونولو لپاره د پلان جوړ کړي او دند تر سره کړي. خدا ټول سونز او ننګونی اوس شاته پری خودل شوی او ظریفه غفاری په دې وتوانیده چې د آزاد سیالۍ او خپل وړتیا لمخې له 130 کسانو مخکې او د خاروالې په دنده وکومارل شي. ظریفه وایي د میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې زیږیدلې او د هغه ځای خلکو ستونزې له نږدې لیدلې، نو ځکه که سخت هم وي د راتلونکو پلانونو عملي کولو لپاره به نستړی کیدونکې هلې ځلې وکړي. هغه وایي په لومړیو ورځو کې تر لنډ وخت خپل هم نو خبر خبره چې د خاروالی په توګه د جمهور رئیس لخوا ټاکل شوې ده. دا چې په وروستیو څو میاشتو کې افغان حکومت په لوړو پوستونو کې څومره ښځې په دندو ګمارلې دي، د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې سرپرست ویاند ګلاقا زمیری به یې راته ووایي.
تر دې مهاله پورې مونږ د محلي حکومتدارۍ په لوړو بستونو کې اووه تنه مېرمنې په دندو ګمارلې دي، چې له هغې ډلې هم دوی ولسوالانې دي. تر څنګ یې د درې ولایتونو دپاره مرستیالانې د والیانو معاونینې هم مېرمنې ټاکل شوې. او تاسو په جریان کې چې په دې وروستیو کې د آزاد رقابت له لارې دوه تنه مېرمنې د ښاروالانو په صفت باندې ټاکل شوې دي. انشاءالله په آینده کې به د نورو ولایتونو د پرم والیانې معاونینې او همداسې د آزاد رقابت له لارې ښاروالانې په دندو وګمارل شي. مونږ د ښځو نقش ته ژمن یو او انشاءالله په آینده کې به هم خاصه پاملرنه ورته وشي.
په افغاني ټولنه کې چې اکثرا د ښځو د کار او فعالیت پر وړاندې خنډونه لکلونو راهیسې پراته وو او تر ډیره دوی له زده کړو هم محرومې پاتې شوې، په لوړو پوستونو کې د ښځو د ګمارلو په اړه د ځینو باورونه دا دي چې افغان حکومت د ښځو وړتیا او زده کړو ته د پاملرنې پر ځای هغه فیصدي غواړي پوره کړي چې نړیوالو ته یې ژمنه کړې ده. دا چې ظریفه غفاري څنګه بریالی شوې ده لکه غلی زمیری څخه به یو اورو.
مونږه د اداري اصلاحات محترم کمیسون د استخدام لپاره یو نوی طرز عمل جوړ کړی دی او دغه ښاروالان د هغه طرز عمل په اساس باندې ګمارل شوی دی. پروسه د آزاد رقابت پروسه ده. ښاروالانو طرح جوړ کړی وي، د طرح او د تقریری او تحریری امتحان په اساس باندې هر ښار د لپاره درې نفره کامیاب اعلان شوی وو چې هغه درې نفره بیا د جمهوری ریاست عالی مقام ته لیږل شوی وو او بیا جمهوری ریاست د هغې ډلې یو نفر د ښاروال په توګه ټاکي او مونږ بیا ښار ته ور معرفي کوو.
د کور په جوړولو او تنظیم کې یو ښځه له خپلې پوره وړتیا او سلیقې کار اخلي تر څو هر شی په خپل ځای منظم وي او کور ګډوډ ښکاره نه شي. همدې ته په کتو اغلی غفاري وایي د میدان ښار د جوړولو او سمسورولو لپاره به هم له خپلې ځانګړې وړتیا ګټه پورته کړي. هغې د میدان ښار د زرغونولو او ښځو ته په دې اداره کې د ونډې لپاره څه پلانونه جوړ کړي دي په خپله به یې راته ووایي.
میدان ښار چې اوس هم همغه پخوانی د میدان کلی دی، د دغه عمومي وضعیت یا عمومي بڼه ریښتونی یو ښار ته بدل کړم. واقعا زه غواړم لکه څنګه چې اوس مهال زه یوازنۍ مېرمنه د ښاروالۍ په ټول تشکیلاتو کې یم، غواړم دغه تعداد یا دغه شمیر ډیر شي یا حداقل راتلونکي یو کال کې کاري دوران کې زه شم کړی دوه یا درې تنه مېرمنې دوی ولرم تر څنګ. او د تفریح ځایونو لپاره میدان ښار فقط دوست لپاره یو پارک لري. پلان لرم چې ځینې پارکونه ځینې ځایونه فقط د مېرمنو لپاره او د کورنیو لپاره جوړ شي تر څو مېرمنې هم وشي کولی دلته هغه حداقل له دغه آزاد د فزانه او دغه امکاناتو نه ګټه پورته کړي.
د میدان ښار نوی ښاروال شپږویشت کلنه ظریفه غفاري د ښځو د حقوقو فعاله او د ځوانانو پارلمان غړې ده. نوموړي په هند کې د اقتصاد برخه کې د ماسټرۍ تر کچې زده کړې کړي دي. د هغې هڅې همدلته پای ته نه رسیږي. دا چې نور فعالیتونه یې کوم دي له هغې به یې واورو.
زه شخصي یو راډیو لرم، د دې تر څنګ زه یو این جی او لرم چې د افغان ښځو لاسنیوی او پرمختګ ټولنې په نوم. دغه دواړه زما کاري لاسته راوړنې وي. او راډیو د پیغلې اف ام په نوم دی. دواړه د افغان مېرمنو لپاره کار کوي او مونږ کوشش په دې کړی. تل مې هدف همدا دی او وو همدا چې زه وشم کړی د افغان مېرمنو ژوندانه لپاره یو نوی یو تغییر یا د تغییر لپاره د یو پیل لپاره یو قدم کیږدو او یا هم د پیل دروازه یا دریڅه ورته پرانیزو. چې خوشبختانه په دې دواړو برخو کې ښه و او اوس نوی مسؤلیت او نوی لار او هیله مې دا ده چې دا هم په ښه توګه ترسره شي.
اغلی غفاري د داسې یوه ولایت مرکزي ښار کې ښارواله شوه چې هلته د جنګ تورو لخړو لا هم خلک په تنګ کړي او دا په خپله هم په زلونو ګواښل شوې ده.
په زلهاوو یعنی اخترونه راغلي، ماته شپې پاڼې غورځېدلي، تلفوني اخترونو سره مخ شوی یم. خو زما هوډ ورته کلک دی او زه ډاډه یم چې ولسونه به مې ملاتړي او زت پشاکیګم نه لوسنه به می هم تر سنگ دریږي مون بو شکرای ټول نه خوال او سربیره ډیر خلاص راوړنی په ډیر خو وخت کې ولر.
ظریف غفاری تر اوسه واده نه دی کړی او د یو لسکسی کورنۍ مشره لور ده. کله چې د هغې د خاروالی په توګه د مقررې مکتوب تر ټولنیزو رسنیو هم راورسید نو د ډیرو خلکو په تیره ښځو له لورې تود هرکلی وشو او اکثره ښځو دا د افغان میرمنو د روښانه راتلونکي لپاره یو پیغام وباله.
نیمه نړۍ
دا خبرونه د سه‌شنبه په ورځ د مازدیګر له څلور نیمو بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دو نیمو بجو وروسته اوریدلای سئ.
د خاروالی په توګه د ظریفی غفاری ټاکل د میدان خار د خلکو لپاره څه معنی لري؟ راځئ له دوی واورو.
زما نوم فضل رحمان دی، د میدان خار اوسیدونکی. د ښځې لپاره خو اصلي مناسبه خبره دا ده چې ښځه د په کور کې ني ډوډۍ نه پخوي او خپل اولادونه د کراروي. خلاص نور د دې نه د څه غوړي جوړ راځي شاروال وخت کې.
نومې غټه د وردګو اوسیدونکی. زه ډېره خوشحاله یم په دې چې دا میرمن د وردګو ښاروال ټاکل شوې ده. مخکې به موږ چې کوم مشکل درلود ورتللو به د اداري دولتو ته، زموږ غږ په سمه توګه نه اورېدل کېده. زما په ګمان د ښځه به وکړی شي چې د کور په رقم د ښار کارونه هم تنظیم کړي.
زما نوم نجیب الله دی، وردګ د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی. د میدان ښار کې کار څه چې کار وکړ د منلو وړ دی، خو تر اوسه پورې میدان ښار کې داسې بنیادي کار نه دی شوی. پخوا چې څه شوي دي مغه دی د خدمت توکد نه لري، چر څه کوي فرق نه لري، خو بیا هم ښځه نشي کولی هلته خدمت وکړي.
په افغانستان کې په خوا د خاروالۍ د ریاست څوکۍ اکثره له نارینه سره وي او داسې باور هم موجود و چې ښځې په دغسې سختو پوستونو کار نشي کولی. د افغانستان په سنتي ټولنه کې د یوې ښځینه خاروالې دنده او فعالیت به څومره د سیمې د خلکو لپاره د منلو وړ وي او تر کومه حده به یوه ښځه په دې دنده کې بریالۍ شي؟ زموږ همکاري فرشتې غنی د کابل د ولایتي شورا له غړي او مدني فعالې خاطرې ساقزۍ سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
اغلی اساقزی که چیر تاسی ووایی پا دولتی درو که در خزو گمارل تست فکر کوی دا یو ابتکار دی کنا افغان حکومت غواری پا دی سر اغا فیصدی چه دوی چاکلی دا اغا پورا کی؟
سه فکر کوم کومش بینه چه در کمپاینو پلار که در ملی وحدت حکومت کردی وی حقا جمن تا با یو چه ناسه رسیدگی دادی که دی هم پا دی حوت بندی شزی پا دولتی درو که گماری چه حد اقل اغا در جندر فیصدی پورا کی او یا هم در مده پاره د نړیوال ټولنو پام راوړی چې موږ دغه د ښځو حقوق ته درناوی لرو. نو زه فکر کوم په هر دلیل چې دی خپل ګماری هغه د دې دلیل دی، ولې زه د ښځو لپاره نیک کام کړم او واقعا په دې باندې ویاړو چې موږ داسې خوندسته چې په دولتي ادارو کې په مشرتابه حیات کې کار وکي او دا نه یوازې د دې لپاره د پرمختګ لامل سي، بلکې د نورو خويندو لپاره به هم یو مثال ووسی.
د خاروالې په توګه د یوې میرمنې ټاکل څنګه ارزوي؟
وکان دا یو ستره لاسره ورنده د خويندو لپاره. بیا هم مثال ورکوم چې یو میرمن د کور د ډیزاین د کور په اړه کې څومره موصله تمامیدلی سي. نو شاروالي هم د سي فکر کوي لکه د یو شار ښکلا، د یو شار آبادی د شاروالي په لاس کې ده اکثره پروژې. نو هغه په ډیره موصله تمام ځای، هغه په ډیر ظرافت سره، په ډیر ځیرکتیا سره، په ډیر هغه واقعا صادقانه توګه به وکولای سي چې د هغه شار ته نه یوازې ښکلا وبخشي، بلکې نور هغه ستره لاسره راوړنه به ولري، نه یوازې په ملي کچه بلکې په نړیواله کچه به هم دا وکولای شي چې نه یوازې د هغه ولایت او نه یوازې د کابل بلکې په ټول افغانستان په کچه ډېر ښه پروسې یا پروژې یا نور د نړیوالو ټولنې مرسته هم راجلب کړي.
په لرو پرتو سیمو کې او په ولایتو کې په تیره کله چې ښځې په لوړو پوستونو کې ګمارل کیږي، تاسو فکر کوئ چې د خلکو قناعت به لاسته راوړي او یا به پر وړاندې ستونزې لا هم ډېرې شي؟
ګورې افغانستان یو جنګ ځپلې هیواد دی، په ولایتونو کې به یو څه ستونزمن وي. دلته بیا موږ راځو په لویه کچه باندې هم خبرې کوو چې کله یو میرمن په دې توانیږي چې د کور ټول غړي که هغه خاوند یا هغه بچیان که د هغه قوم خیر شي په څومره په ښه توګه باندې منج کوي هغه په څومره ښه توګه باندې سرته سر رسوي خپله دنده. نو زه په دې ډاډه یم چې یو ټولنه کې هم که یو ښځه د یوې برخې مشر اوسي هغه ټولنه هم دغسې با اتفاق کولی شي، هغه هم سر راغونډولی شي او هغوی ته هم داسې الهام بخش خبرې کولی شي چې د هغوی قناعت حاصل کړي.
که څه هم اکثره خلک په سیمه ایزې حکومتوالۍ کې د ښځو د کمې ونډې لوی لامل امنیتي ستونزې ګڼي، خو په افغاني ټولنه کې تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د خلکو ذهنیتونه بدل شي تر څو ښځې د مشرانو په توګه ومني او د هغوی د فعالیت مخه ونه نیول شي. په دې سره د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غني جوړه کړې وه او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
بلې د نیمې نړۍ خپرونې ته غوږ واست چې لازادي راډیو مو واورېدله. هغه سې چې مخکې مو ژمنه کړې وه د مخکې ښځې په خپرونه کې شکریا جلالزی لرو. شکریا جلالزی د کابل پوهنتون د اقتصاد له پوهنځي فارغه شوې ده، د افغان میرمنو د همغږۍ د پراختیا په موسسه کې کار کړی دی، د قانون د حاکمیت د انتقالي عدالت د پلي کېدو همدارنګه د مدني ټولنو په برخه کې یوه فعاله میرمن ده چې له نیکه مرغه دا وخت زموږ سټوډیو ته رارسېدلې ده. مخکې زموږ نو منه چې هغه سټوډیو کې نو او د کابل بیروبار د دې لامل شو چې نا وخت شي. پر صورت تاسو په خیر راغلی خبرونه ته سړی مشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم سلامونه نیکی هلی تاسو ته درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. مننه چې په خبرونه کې در لرو. په خیر راشي، هر وخت راشي خبرونه ته. د اوریدونکو سره مو لګ ډیر تاسو تعارف کړی دی او اوریدونکو کې کولای شي موږ سره په خبرونه کې هم ګډون وکړي. د خبرونه په پیل کې مهم ویل کې غواړي په خبرونه کې را سره ګډون وکړي، د خپل سیمو فعال مېرمنې او خلک راو پیژنې او همدارنګ د مخکې خزي په خبرونه کې چې موږ کومې مېرمنې ملمنې کوو د هغوی په اړه د دوی د مبارزو د ژوند په اړه را سره وغږیږي. کولای شي په خبرونه کې را سره ګډون وکړي. شمیرې مو دي 0999 40 15 30 40 او همدارنګه بل شمیره ده 0998225 په دغه شمیرو کولای شي را سره اړیکه ونیسي. شکریا جلالزی، که تاسو خپل تعارف کوئ یا خلکو ته ځان ورپیژنې نو هغه به څنګه وي؟
ډیره زیاته مننه شکریا جلالزی. تقریبا 25 کلونه کې عمر لري او په 4-5 کلنۍ کې کابل ته راغلی یو. البته د کابل نه د ام جوار ولایتونو نه ورسته دا کینه ما خپل زده کړې چون د طالبانو وخت زمينه د مکاتبو نه مو سایده په یو کور کې یو معلمې تدریس کوه. ما ال خپل زده کړې شروع کړې او بل اخره مدرسې ته شامل شول. ما کله چې انتقالي دوره راغله زه مکتب ته شامل شوم او بیا ورسته د سوریا علي لیسې نه کارتی چار کې موقعیت لري د کابل په دریمه ناحیه کې داګه نه فارغه شوم. البته د مکتب نام ډیر ښه خاطرې لرم ځکه د استادانو سره داس نه ملک ز چې د دې شاګردم بلکې ټول مې داس ویل ک مرګلی می چې
درس مو په کور کې پیل کړي وو. هغه وخت کې شاید امکانات او زمينې هم کم ویل ک تاسو زیاده ونه وکړه. اوس هم ډیر خلک د کم امکاناتو شکایت کوي، د غستونزو کلتوري او همدارنګه نورو کورنۍ ستونزې یادونه کوي. اما دوی به دا د دې لامل ګرځي چې دوی د زده کړې پرمختګ څخه پاتې شي او د ټولو حقونو څخه بلکې پاتې شي. نو هغوی ته به ستاسو پیغام څنګه وي؟ تاسو په کومو شرایطو کې څه ډول درس لوسو چې داسې یو ځای ته ورسېږي چې بالاخره پوهنتون ولولئ، بیا د افغانستان په کچه کار وکړئ، په ځینو نړیوالو کنفرانسونو کې ګډون وکړئ؟
کوروان مننه. لکه څنګه چې ما مخکې خپل خبر ته ادامه ورکړه، سره سره د دې چې ډېرې زیاتې ستونزې وي، ټولنیزې ستونزې وي، ځکه مونږ هغه زده کړیا هغه شاګردانو چې مونږ په لومړۍ دوره کې په انتقالي دوره کې هغه وخت کې مونږ مکتب نه درلود، ادخل یو ځای نه و، سیور نه و چې مونږ د باران یا د لمر نه وساتي. په ډېرو سخت شرایط کې هم چنان یو بل لوی مشکل دا و چې د خلکو ذهنیت آماده نه و چې خپل لورګان مکتب تولیکی ولی مونږ وشو کې چون مونږ عقیده درلوده، باورم درلوده او د کورونې اعتماد او پاین زمان کې د دوی ملاتړم درلوده. ووم شو کې په مو شرایط کې په دې سیال کې خوندزي وو وی چې په یو طرف د خوندزي کې به کار کې د نوې تعمیر به جوړېدو ډیر زیات سفتی متاسفانه غږ به ډیر زیات هغه او چاپریال به خراب وو. ولی مونږ بیا هم زده کړې کولې. ولی وخت کې چې زه دغه مکتب نه فارغ شوم ماشالله په لوې لیسه بدله شوی و چې 3000 شاګردان درلودل. یعنی سره سره د دې چې مونږ خپل زده کړې ته د مور کوله نړۍ مخکې روانه وای. یعنی افغانستان
کې تاسو وګرځیدلې د نړۍ د پرمختګ خبره دوکړه، یاد افغانستان د پرمختګ په تیر ول سو تل سو کالونو کې فکر نه کوي چې لری پرتی سیمه یا ډیره ولایتونو سم په هغه حالات کې دي چې تاسو یو وخت د کابل یادونه کوله د کوم حالات نه تیر دی، ځکه اوس هم صحیح د دولت به ملاتړ کوي د تعلیم د پرمختګ د ښوونځي، اما عملاً کرا شو چې څه کیږي هغه سي حالات نه دی.
تشکر مننه د خبرو پیډامه. ما غوښتل چې زه وایم چې بلاخره د مدیریت او د تجارت په کله ورسته چې ما بالکل یعنی ما ماستری پورې زده کړې په ډیرو سختو شرایطو کې وکړلې. ولی تاسو چې د ورسته پاتې سیمو په اکله خبرې کوي هغه کې دوه خبرې دي. یو دا ده چې خلق مستقیما مسؤلیت لري چې تقاضا ایجاد کړي د تعلیم او تربیه لپاره، چیرته چې تقاضاوي، چیرته چې ژغ پورته کی، چیرته چې مکتب غواړي خلک، او چیرته چې مکتب ته اصلا د خپل شخصي ملکیت په سترګه کتل کیږي او همدومره حفاظت کیږي بدون د شک نه چې هلته به نړیوال سازمان او همدارنګه دولت اتمن توجه کوي. دوم بخش دا چې په دولت کې متاسفانه د مختلفو ستونزو د وجنه کغه د فساد موضوع او عدم تعهد و متاسفانه او یو اراده او یو پلان نو کارونه بدون د پلان مخکې تلل، او افغانانو د څه فکر کو چې پسلهاو کالونه به همدغه خارجي ډالر په افغانستان باندې ووري او دی ضرورت نه لري چې د پلان پروګرام او په متوازن شکل د پرمختګ لپاره یو خاص سنجش ولري. دغه دوام عمده عامل و، البته نور عوامل هم لري، عمده عوامل و چې په ورسپاتو سیمو کې متاسفانه لکه ما چې د کابل دغه انتخالي دورې یادونه وکړله آینی سیمی پا آینی آلات کی پاتی دی.
دا تعلیم یاد و نواد کار دگر تکراشو تاسو پا بیلا بیلو برخو کی کار کرده چای تولیز بایان نشم کرده. شروع ملو کم زی وکڑا تر کم زی ورسی ده؟
بالکل ورسته د دینه چې مونږه خوانځي خلاصه کلمې د مدیریت سره ځکه مینه درلودل چې په افغانستان کې منابع ډېرې ویل منج کېدلې نه مدیریت کېدلې نه. نو ورسته دینه چې ما تخصصي زده کړې مدیریت کې وکې او کابل پانتون کې مې په مالی بخش کې خپل لسانس خلاص کړ، بیا مې ماسټری په فاینانشل اکنامیک یا مالی اقتصاد کې وکړله. هدف مو دا و چې تخصصي کادر تربیه شي د افغانستان لپاره چې په خاصو مهمو بخشونو کې کار وکي. او په عین زمان کې چې ما فاکولټه لوستله، ما تقریبا یعنی د مکتب د دورې نه لومړی شروع په ټولنیز ډګر کې د شعر او شاعری نه وکړله. زب د حالاتو نه ډیره زیاته متاثر کیدلم، چون وخت به مې خلک لیدل افغانان چې خپل مابین کې جنگ کوي، ولې متاسفانه په تکرار ګوري چې د جګړه پردی ده، د جنگ پردی ده، او موږ یوازې د سون توکي او قرباني کیږو، ولې بیا هم متاسفانه چې مشانو او دخیل و زیربتو طرفاینو ځانونه نه پویول او دی جګړې و ناخالې دامه پیدا کوله. په هغه اساس ما ټول شیرونه متمرکز وو په سوله، تعلیم او پرمختګ باندې. او ورسته بیا ما فکر وکړو چې که هر څومره ډیر شیر ووایم او هر څومره ښه شیر ووایم، هر څومره په کوالټي شیر ووایم، خو وخت چې یو افغان وګی وي، یو افغان تګی وي، یو افغان مکتب نه لري، زما په نظر زما شیر بیا دوی ته صحیح ده چې یو موقت انګیزه به ورکړي، ولې وخت چې امکانات نه وي دوی نشي کولی چې پرمختګ
وکړي.
او بل تر ټولو مهمه خبر دا ده چې مونږ فرهنګیان به کله کله دا ویل چې مونږ بلاس په شیر کې وباسو د زړه درد بیان کو، بیا نو نور کار ته دومره توجه نه کوي. عملیت بیا زه د شیر د ډګر نه مې ورو ورو فاصله واخسته، او مخصوصا پرمختیایي پروګرامونو ته مخه کړل. بیا ورسره د دینه چې ما په څو نور نهادونو کې کار وکړو، د افغان مېرمنو د همغږۍ او پرمختیا مؤسسې تهداب مو د نورو ځوانو او متحدو تکړه کډرونو، البته خزینه، په کومک او مرسته باندې کې خوده.
چې نو مې معلوم دی پرمختیا د څل لپاره کار کوي په دغه بنسټ کې.
کور ودان څو مخې درلوده، یو مشخص مخې د ښځو لاسرسي و د تعلیم ته، هغه مختلف کټګوري باندې موږ د سن، د سال، د دغه ایریا او موقعیت او هغه ساحې په اساس باندې پروګرامونه کټګوري کړي وو. یو هغه پروګرامونه و چې هغه ښځو ته و چې دی نه شوی کړی ښوونځي ته لاړې شي. اکثره موږ د سواد موزی او د عرفي زده کړو پروګرامونه دی ته جوړول. او دوهم هغه پروګرامونه و چې موږ دی مثلا د دولسم صنف نه ورسته موږ هغه توانایي، هغه قدرت او جرات دوی ته ورکو چې دی په ټولنه کې دی مؤثر او فعال عنصر باندې بدل کړو. نو زمون پروګرامونه په مختلفو برخو کې یو هغه خزینه کډرونه او چدی د پانتون هم فارغ شوی ولې د وظیفې په پیدا کولو کې دی وخه مناسب محیط په پیدا کولو کې د ستونزې درلوده چې د کار نه او موږ ته دی ارزښت درلوده په دې دلیل چې وخت چې وخزي بیرون کار کول اول خداو چې هغه انګیزه ورکول نور خويندو ته چې کار وکړي بل دا چې چاپیریال داسې کېدل خلک بلدي د لغه فرهنګ او عادت خلکو داسې کېدل چې د خپل خويندو سره په اوګه په اوګه باندې کار وکړي او په عین زمان کې مخکې لاړ شي دغه محیط یعنی ګډ محیط
راوستي او چې خلک لیواله هم ونوي زده کړي کړي وي څوک له پانتون نه فارغ نو څومره خلکو ته مو رسیدنه کړي ده یعنی څومره کسان شاید ستاسو له طریقې دوی پرمختګ ته زمينه ورته برابر و
ډیر زیات ماننه البته د اوس په پرتله ک د 2014 کال په خوا کومه تقاضا چې موجوده کوم پرمختګ پروګرامونه چې موجود وغه په مراتب باندې زیات وو په دې معنی چې منابع هم زیات وي او د خلکو امیدونه هم زیات وو ولی متاسفانه چې په افغانستان کې کله چې د 2014 انتخابات موضوع راغله او یو ډول تبلیغات مرتوش شول د افغانستان تقریبا د 200,000 شاوخوا ځوان تعلیم یافته تحصیل کرده قشر وو ته د افغانستان بهر شو ماجر شو نو دا یو عمده دلیل و چې تقاضا په افغانستان کې راټیټه شو
خیر ستاسو د کار او فعالیت سره زموږ اردوونکي اتمن تر دې د ماشنا شوی دي شمیرې مو په پیل د خبرونې کوته ویلی وو نو دوی ته ورګرزو زابل ته زو د څوک در سره ځان خپل معرفي کوي او اتمن خپل نظر به هم څرګندوي کوم پوښتنه لري هغه اخلو وعلیکم السلام ستړي مشي خبرونه ته نوم مو بله محمد امین ډیر زیات بخیر راغلی ستړي مې شیخ پرونی ته سو پوښتنه واخیستې ډیر مننه امین صاحب اتمن درته جواب درکوي پوښتنه اخیستې دي کولای شي تاسو د دې اردوونکو پوښتنه نوٹ هم کړئ جلال زی بل اردوونکو تور ګرځو چې دا وخرا سره د استډیم شي خبرونه کې را سره مهرباني
السلام علیکم سلامونه تاسو د ازوري د دې کول کارکونکو دا تاسو ملمنه ته وایو
وعلیکم السلام برور ځان معرفي کړه کوم ځای نه دا اړیکه نیولې را سره
کاره لمدوستم به رات به کوشش کوم تواتی
مهرباني نظر مورو
نظر می دا چې دا د سوز کی تاسو اوس پر دې کې وو ولې چې د نور نور پښتنه د مارن سوي دي دا د سوز کار دې دا خو د نبی علی سلام په حدیث کې وای نه وای چې هغه زمان به وای دا چې زمان به راسي چې سوزی دا پارا با وکی دوی سوزی پا لورو پسونی که دو مارل کیزی دا خلگ و امیرانی کیزی وی دست پا دی وقتی نو ای تاس تا کرسا کشکم دنزی که بیتارا بی نو نن که پر مثلا سی آغا وقت را آغای نر منگا لز دل وستون که نر منگا لز دی سی دی پرزت وست پسونی که کارو که پر زای سوزی دا پارا خودتن ها دا غدا جدی پا کور که وستی پا هجاب که وستی خل کور خزمات وکی
فکر نه کوی چې پټولنه کې د غټولو ستونزو ته پکاتو د دوی د کار ارتیا لیدل کیږي کله تاسو احساس کړی عملاً ک تاسو د زده کړی راګرته زی روختون ته زی کومیداری ته زی د دوی شکایت کوم مستقیمن میرمنې واوري د غټولو برخې فکر نه کوی تاسو کله ارتیا احساس کړی یا ضرورت شته
ضرورت شته د یو تاسو وره چې هغه د نبی علی سلام په وخت
دلته دینی عالمانو سره هم په دغه موضوع بحث کړی دی اوتندو صاحب سید ځینې شرایط به درته وځوي د کوم شرایطو دوی لاړ شي په کوم کارونو کې دوی کار موثره او اغیزناک دی کوم کارونه دوی کولی شي هغه برخې باید معلومې وي درسته ده اما ستاسو په نظر باندې تاسو څه طرحه پالیسي ورته لرئ چې که دا کار څه ډول مخته لاړ شي ښه به وي چې هماغه اړتیا چې تاسو وینئ ووایئ چې اړتیا ورته شته هغه رفع شوې وي او هم دوی کار کړی وي
زما په نظر باندې چې سږي د تعلیم د سږي چې زی ام کې په داسې ځای کې استاد د سږي هم ورته سږي هغه درس ورکي او انجونو ته بیا دوی په داسې سولو کې کار وکړي چې بنر سره ډېر نه مواجه کیږي نو به هغه
اغه کار چې ډېره مېرمنې ورسره مواجه وي ډېره مننه وطن دوست له هرات نو تاسو کار د مېرمن دو کار پړې نظر درلود بل اردن کې تورګرز تاسو نه پښتنه نه و تاسو دا وخت په خبرونه کې را سره مېرمن نظر مورو مېرمنې
السلام علیکم سلام او ګران خورد سلام احمد قاسم زو د مننه له تاسو سره
و علیکم سلام زو اکسب ډیر بخیر راغلی ستړي مشه له هلمند نه امید چې خبر وي مهرباني
ډیر مننه کوم څنګه نام پرشتي دا ګران خورد کوم نن مې څه ده څنګه نام تاسو خپل حالات کې د مکتب والي دي او روسه ماستری لسانس او کڅوړه د تکرې کړې ده څنګه نام د سټایل ورته څنګه دې پرې سمترم وکه نن دا خو نیمه زرو په تورن کې په ما دا ګرمې خورته شپري خورته دا پښتنه ده چې ولې را پته کوم چې وکه نن ډیر خو نه پر ایمن کې لرو چې د تر څو متره چې مکتبونو اته له سانسري او د مالمي دی مالمي نور پیدا کیږي تر څو متره
یو
ځین کې نن ورته یو مالمي نه پیدا کیږي دا په خې کې شپري خور کارو
کې ډیر بشوي څوک څوک ولې شي او د خپل کارو کې ډیر مننه زو اکسب له هلمند چې د ملمنې هڅه موسته له پختنه مو متر کړ سره اتمن د خبرونې لارې درته ځوابيږي بل اردن کې توخر کوجه دا وخر سره د سړی مشه مهرباني
السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام ځان معرفي کړی کوم ځنه مړ کېنی ولي اردن کړي کې شلېدلې نور اردن کې چې دا وخر سره په تماس کېږي کول شي را سره په 0999 شل 1540 او 0922255 شمیر وړي کولی شي پښتنه لري د باس پاړه باندې نظر لري د اخلو په خبرونه کې شریکو تر اردن کې رسو دا وخت اردن کې را سره شته مهرباني ستړي مشه
السلام علیکم
وعلیکم السلام ځان معرفي کړو ورور کوم ځنه د اړیکې نیولې زابل نه عبد ال واسع فکر کوم سم ده ډیره مننه مهرباني نظر مو اخلو د خزو د فعالیت په اړه باندې پتیرم شکرې جلازی چې په کوم برخې کار کړی دی اتمن تاسو ور سره آشنا شوی یا په ټوله کې څه پوښتنه لري دغه د کار په اړه ځواب یې درته مهرباني د څه څه وړاندې خو ما
خبرونه درې دی او ما د مال زابل شاروال ولی سرپرست ناسی یا دو کال کیسی ناسی ولی بل یو نوی نسای که
خب موضوع دا اتمن پراتلون که مونگ شاید رپورت پا ولی رو چوک چوم روخ که ولیشی دن دو کنی دا غی زیاد که پاتی که گی کوم حالات ته د دوی وظیفه او دندزي پراتونکو کې به د ازادي رادیو څخه اوري یا زموږ سیاسي خبرونه کې کول شي د موضوع تعقیب کې ډیر مننه عبد الواسع چې اړیکه مر سره نیولې و د شکرې جلال زیات مند څوردونکو پښتن تاسو خپل نظر و لمړی خو محمد امین لزابل نو ک لکابل نه تقریبا دواړه یو شان غغلري دوی ساس خونځي پاړه پښتن درلودل یو بل پښتن هم مهرباني
ډیر زیات مننه محمد امین افغان صاحب د زابل ولایت نو دی ویل شتا سور ډیر کړهونه او سنځلې دل دی ولې خاطرم په جریان کې څو زما د ژوند
تر ټولو نوې څوم نمبر فارغه شوی
زه دی اول سم نه ته دوله سم سم شکر الحمدلله اول نمبر فارغه شوی او واقعا ما ډیر زیاته مینا درلودله در سره ما ته کومه خاطره ډیره جالبه ده دا چې ډیر وړوکی کارم وی ولې دی ولوی کار د پاره زمينه واروي د زما د پاره ډیر زیاته مهمه ده په دې دلیل چې هر لوی کار هر لوی تحول چې شروع کیږي د غی په پایل کې یو وړوکی انګیزه او یا دی ولوی تعمیر اولینه هغه اول قدم یو وړوکی یو خښته وی او وړوکی کانه وی تیګه وی نو زما د پاره د ډیر زیاته مهمه ده
نو د سبلګم لري چې هغه تاسو خطر
راګرځولې بالکل مونږ په خپل چاپیریال کې یعنی په خپل کوم ځای کې چې مونږ وسیګو په دې کې زمونږ سره یو کورنۍ وسیدل چې د دې څلورم صنف پورې درسونه ویل بیا ورونه وګرځول چې خزي ته ضرور نه ده چې د خوانځي ولولي او بل اخر د سوخراغې چې زه د دولسم نه فارغ شوم فاکولټي ته کامیاب شوم او په ان زمان کې ما څه ادبي ټولنیس فعالیتونه شروع کړی او درسنه سره ډیره فعاله ومه نو دا په عین زمان کې ماته د کور هغه کوم خزینه کاروبار او د کور مسلیتونه چې دی هغه وخت را په غوړه شو چې ورسته چې ما خوانځي خلاص کړ ځکه ما مشره خور درلوده هغه وادو کو کور ماته پاتې شو او په دې وخت کې وخت چې ما خپل کور ژوند منظم کو صفام کو نو بیا زمونږه ما په چاپیریال کې چې کومه میرمن اوسېده هغه چې راغله نو هغې وی چې زما باور دا و چې کومې جنکۍ چې بیرون ته وځي نو هغه به هیڅکله د کور ښځې ته جوړې نه شي. ولې برعکس زه کومه سلیقه چې ستاسو په کور کې وینمه، کوم نظم چې وینمه، دا په دې معنی چې یوه تعلیم یافته ښځه بهتره کار کولی شي او بهتره په خپل نظم او سلیقه باندې پوهېږي.
تاسو به له هغې ورسلهخه کوه چې والا تشویق شوی
زم تشویق کړم. اما په عین زمان کې چې لویه لاسته راوړنه و هغه دا و چې دوی خپلې درې لورګانې باوجود دو چې ډېر وخت پې تېر شوی سن یې لوی شوی او دوی بیرته ښوونځي ته شامل کړي. بالکل په دې معنا چې ما اوس یعنی ماسټري خلاصه کړه، ولې دوی اوس دولسم خلاص کړو. ولې تر ټولو مهمه خبر ده په دومره تاخیر سره دوی و انګیزه واخیسته او ویش وکړل چې ښوونځي خلاصه کړي او د ټولنې یو فعال عضو غړی واوسي. دا زما لپاره بهترینه خاطره چې په مستقیم شکل باندې زما فعالیتونو په یو چا باندې اغیزه وکړه او درې ښځې د بېسوادۍ نه بچ شولې او بالاخره کار یې شروع.
بالاخره ځینې داسې میرمنې هم شته چې هغوی بد تاثیر هم ټولنې ته ورکړی دی او هغه د دې سبب کیږي چې ډېر خلک خپل لوڼې خویندې هغوی د پرمختګ هغه حقوق چې دي هغوی پرینګ دی ورته ونه رسیږي. نو په غو باندې ستاسو رکسیو یو دی لپاره چې دا تاثیر هم شوی وي چې نور خلک متاثر شي، لکه ستاسو د کار زده کړو په کور کې د کار څخه متاثر شي وو. نو ستاسو پیغام به څه وي؟
زما په نظر نه یوازې خزینه او فعالینو ته بلکې د نارینه او د پارم بعضې سره خطوط په ټولنه کې موجود دي، کغه مذهبي مسائل دي او کغه فرهنګي مسائل دي.
نارینه به ټوله پړه په میرمنو اچي،
خدا خو دې اچي، اما دا چې څوک ورسره مانی دا بیل واسطه. تر ټولو مهمه خبر دا ده چې مونږ شو کې چې خپل سره خطوط اساسي خطوط د ژوند درک کو اساسي کو او دغه مطابق خپل حرکت برابر کو، ځکه چې هر هغه خزه چې ټولنه کې د اسلام مبارک دین خلاف حرکت کوي برعکس دي چې د نورو خزو د پاره زمينه مسايدنه کې متاسفانه د دوی د پرمختګ مخه نیسي، ځکه کورنۍ داسې فکر کوي چې ګواکې زمونږ اولادونه به پاینده کې دغه شی جوړیږي، مخصوصا جینکۍ. او په عین زمان کې د دینی مسایل د لحاظ هغه میرمنې چې متاسفانه په یو مناسب چاپیریال کې نه دي لوی شوي یا بعضې په پروژوي شکل باندې په ټولنه کې کار شروع کړی دی، بهر نه راغلي دي یا په یو ډول نه په یو ډول باندې په غیر پلاني شکل باندې کار کوي دوی د مختلفو اهدافو لپاره، البته اکثر وخت شخصي اهداف لپاره متاسفانه چې بدون د شکه چې جمعي ذهنیت په ټولنه کې خشردار کوي. ولې دا زموږ وظیفه ده چې موږ درکو چې جرایم او تفاوتونه دا په ټولنه کې طبیعي دي، یو ټول انسانان یو ډول نه وي او دا استثناءات قائل دي. ولې موږ باید په چې چې باور ولر هغه زموږ تربیه ده چې موږ خپل اولادونو ته په کورنۍ کې څه ډول تربیه ورکو، په خپل تربیه باید باور وکړو.
میرمنو تاثر شاید وی لکه وطن دوست چې د هرات نه یادونه کوله ساسو کار پاړه باندې مغو انتقاد درلود په ټوله کې وخت نه وخت وی موږ چې کله میرمنې معرفي کوو د ساسو د کار پاړه نو وي ته بس تاسو پیغام تفسیر څه وی چې خلکو تم قناعت ورکړي ساسو د کار پاړه تر څنګه زواک سه پښتنو مکه غم جواب شي.
بالکل وطن دوست صاحب د هرات نه چې کومه مسله مطرح کله زه په دې باور نه یم چې دوی په دې باور دی، ولې نظر ته کاملا زه احترام کوم او په بعض موارد کې زور سره موافق یم. په دې معنی چې وخت د ماخذ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکو، هغه په خپل ډیر یو روشن فکر انسان او هغه د الله پاک نماینده او په ځمکه کې او په عین زمان کې هغه د ښځې په وړاندې چې کوم ظلم او وحشت موجود و، کوم تعبیز موجود و، هغه په ټولنه کې لمنځه یو، هغه د ښځو د ژوندې خښونونه مخنیوي وکړو، ښځې ته ډېر یو لوړې حیثیت قائل شو او په زرهاو په سلهاو داسې حدیثونه راغلي دي چې په هغې کې د ښځې هغه واقعي ارزښت عام په ټولنه کې او عام په کورنۍ کې او عام د مور په صفت، د میرمنې په صفت، د خور په صفت بیان کړي دي، عام ثابت شوي دي او عام از موږ پیشوا ده. او تر ټولو مهمه خبر دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلې میرمنې فعالې میرمنې وي، یعنی بی بی عائشې صدیقه یو د هغو میرمنو وه چې د اسلام په تکامل کې ډېر لوی لاس درلود. حدیث پر علیک کې بالا او د رسول الله هغه کوم کردار او روش او د دوی کوم اخلاق او سیرت چې و دغه پاک لای جهان ته درسونه ورکړي او د اسلام په تکمیل کې مرسته کړې ده. او هغه عالم خزه او رسول الله مبارک پاغي باندې سرمایه گذاری کړي چې هغه عالم جوړ شي او همدارنګه
د دوی مونږ د ډیر بیلګې لرو. اما دلته
بل میرمن تجاره و یعنی په ټولنه کې تجار میرمن نشي کولای چې واز د خزو سره کار کوي، هغه د نارینه او سره خزو سره په ورځو ورځو پښپوشو مزلونه کوي، هغه وسایل چې وستي موجود نه وو، هغه تجارت په ټلیفون باندې نه وو، په انټرنیټ باندې نه وو، دی به مزل کول او مالونه یې راړل خپل ټولنه ته د خدمت کچر د دغه شای شرم وای آر وای. هیڅکله به رسول الله مبارک د داسې وي خزي سره واده نه وای کړی چې هغه خپل ټولنه کې شر یا شرم خلق کړای وای. بنان اسلام وزیر وای تونه لري، واضح ثقافت لري او واضح آیاتونه په دې اکل شته. ولې تر ټولو مهمه خبر چاپیریال د کار دی چې هغه دسې مبتذل چاپیریال نه وي چې په هغې کې خدای نخواسته د ښځې عزت ته ابرو ته حیثیت ته پکې زیان پیښ
ځینې شرایط وي. بالکل ځواک سه پوښتنه وم چې په لرو پرتو سیمو کې لوستې میرمنو ته د کار زمینه نه برابرېږي، لږ تر که دوی په خپلو سیمو کې ښوونځیو ته د تګ لیواله وي، د ښوونکي په حیث باندې دا هم نه کېږي. ستاسو څخه هیله هم لرله چې تاسو دغه برخه ته کار وکړئ.
د ځواک صاحب نه ډیره زیاته مننه کوم. د هلمند، زابل او همدارنګه نور شاوخوا ولایتونه زما د کار په لومړیتوبونو کې دي او زه فوق العاده خاص توجه لرم. ولې بیکاري ستونزه متاسفانه په ټول افغانستان کې یوه لویه ستونزه ده او زه مطمئنه یم چې انشاءالله رحمان په راتلونکي کالونو کې به دا کوم بد اثر چې بیکاری په افغانستان باندې کړی ده دا به ورو ورو کمیږي. البته د دې عامل مختلف دي. په هلمند کې بد امنیتي وضع هم د دې یو عامل دی چې په مخکېي پروګرامونو نن تطبیقي متاسفانه، او په عین زمان کې هغه چاپیریال هم یو ډول جوړ شوی دی چې ډېرې ښځې زړه نه ښه کوي چې بیرون ته لاړ شي. ولې دا چې کار نه ورته پیدا کیږي بدون د شکه چې مستقیم به مونږ د دولتي ادارو سره په تماس کې کیږو تر څو اولویت ورکړي د خویندو کار ته، او په عین زمان کې مونږ دوی ته د خاصو امتیازاتو په نظر کې نیولو سره د کار شرایط او زمینه برابر
نور اردن کو ته ورګرځو چې دوی منتظر هم پاتې شوي د اړیکې نیسي بیرته هرات ته ځو. د هرات نه اردن کې را سره د ستړي مشي په خبرونه کې را سره مهرباني نظر مخلو.
سلامت وسې، خیر وسې وروره، سلامونه تا ته ملمنه خو ته
و سلام. نوم مو څه وو؟
نوم یې احمد و. هرات ته د ملمنه څه ما دا پوښتنه ده چې آیا د شوزو په باره کې دوی کوم خدمت کړی دی؟ په افغانستان کې ښځو په بدو کې ورکول کېږي، تر هغه قانوني سن کښته ښځې ورکول کېږي، نجونې ورکول کېږي، او نجونو نشته مقصد تعلیم او تربیه نشته، د نجونو په بدو کې هم ورکول کېږي، تر اوسه پورې کونډې هم معنا په زوره ورکول کېږي.
احمد خان په دې برخه کې فکر کوي چې د میرمنو ونډه کار مهم دی کنه؟ په دې برخه کې سړی باید اقدامات وکړي او د دغه بدو رواجونو تاسو یادونه وکړه مخه دوی نیولې شي.
سیده سیده، نو د دې سمې دا دغه و چې معنا دی باید جوړی تشویق کړي چې مکتب ووایي چې تعلیم او تربیه او مکتب ووایي. فکر نه کوم چې معنا چې ښځه بې سواد په یو کور په یو کول کې تر هغو پورې هغه